دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په موقع په هیواد کې د ملکی وګړو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د لازمو اقداماتو او د انساني تلفاتو د کمولو غوښتنه کړې ده. په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ په 12مه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي دفتر لخوا خپره شوې ده، په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیئت ترمنځ د سولې د مذاکراتو امکانات زیات شي، یونما پر ټولو خواو باندې غږ کوي چې ملکیانو ته د زیان او تاوان رسولو او د هغوی د ژوند خوندي کولو لپاره خپلې هلې ځلې دوه چنده زیاتې کړي ترڅو په دوحه کې د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره یو مناسب چاپیریال مساعد شي. د یونما په مطبوعاتي بیانیه کې په ځانګړې توګه په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان په دینی علماو، د مدني ټولنو په فعالانو، ژورنالیستانو، څارنوالانو، قاضیانو او د خیریه مؤسساتو په کارکوونکو باندې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د قصدي حملو ذکر شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا د یو منځمهاله موقتي حکومت د جوړېدو مفکوره رد کړې ده. اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د دولتي تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکې کې ویل چې په دې اړه باید د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وشي. د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. هغه د دې نه مخکې د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د مذاکرات په خاطر د قطر پایتخت دوحې ته هم سفر کوي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په غرض طالبانو او ځینو نورو وسلوالو ډلو ته پیسې ورکوي. روسیا په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په خاطر د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو سره یو ځای کار کوي او وړي چې متحده ایالات د ډېر مودې لپاره په افغانستان کې نظامی حضور ونه لري او له همدې امله د طالبانو سره په دوحه کې د سولې د توافقنامې ملاتړ کړی وو. د پینټاګن په مطبوعاتي بیانیه کې ایران هم طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورن شوی دی. ایران، روسیه او طالبانو د متحده ایالاتو د حکومت دا الزامونه مخکې رد کړي وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د رحمت الله عزیز په نوم یو افغان قراردادي چې د امریکا استخباراتو په رپورټ کې نوم ذکر شوی دی د طالبانو او د روسیې د استخباراتي ادارو ترمنځ د دلال په توګه وظیفه سرته رسوله. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو په بیانیه کې راغلي دي چې قصدن پر ملکیانو باندې مرګانی بریدونه او حمله د نړیوال بشري قانون نه یو جدي سرغړونه ده او ممکن چې د جنگي جرمونو اطلاق پرې وشي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د پنجشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرانس په زمین کې ویل چې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله د کاروباري مرکزونو د تړل کېدو باوجود په متحده ایالاتو کې د بیروزګارۍ کچه کمه شوې ده. ښاغلی ټرمپ د امریکا د اقتصاد د رغولو لپاره د خپلو پالیسیو دفاع وکړله او ویل چې د حکومت هلې ځلې تر زیات حده پورې بریالۍ شوې دي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې د عامه افکارو د معلومولو په وروستیو سرویګانو کې په خپلو طرفدارانو کې د مقبولیت کچه رالوېدلې، کورونا د کوینونس اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته د ځوابي اقداماتو له امله ورنه خلک ناراضه شوي او په امریکایي مطبوعاتو کې د امریکایي عسکرو د وژلو په بدل کې د روسیې د نظامي استخباراتو لخوا طالبانو ته د انعام په ډول د نغدو پیسو په اړه په مطبوعاتي رپورټونو چاپ شوو رپورټونو له امله د سخت فشار لاندې دی. د سه شنبې په ورځ په ټویټ کې خپل ځان ته د لون واریر یا منفرد جنګیالي خطاب وکړ. د ای پی خبری اجانس نن د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د جمعې په شپه تهران سره نږدې د ایران د اټمی بټۍ سره چیرما د چارواکو په قول یو ودانۍ چې تعمیر لاندې وه زیانمنه شوې ده. د ای پی اجانس د ایران د دولتي اجانس ارنا له قول ویل چې دا پیښه د نتاز د اټمی بټۍ د ځمکې لاندې په برخه کې شوې. د چارواکو په قول په دې پیښه کې د یورانیمو د غني کولو سینټریفیوژونو ته نقصان نه رسېدلی او عملیات یې دوام لري، خو اژانس د ایران د اټومي انرژۍ د رئیس کمال وندی له قوله رپورټ ورکړ چې په دغه پیښه کې د اوښتي انساني او اقتصادي زیان په اړه ارزیابي روانه ده. د سیټلایټ په وسیله اخیستل شوي فضایي تصویرونه ښیي چې چاودنه دومره زوروره وه چې د تهران زیاتره ناحیې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکو د واکمن ګوند یو شمېر برجسته مشرانو د ښاغلي ټرمپ سره د کورونا د کوډنونس اوبایي ویروس نه د ځان د ساتلو لپاره په عام محضر کې د حفاظتي ماسکونو د استعمالولو په اړه لاره بدله کړې ده. په واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي چې د جمهوري ګوند زیاتره مشران اوس پزی اخلی ته ماسکونه اچي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو په څو ایالتونو کې د کورونا د کوینونس وبای ویروس د مثبتو پیښو د ناروغانو د مړینو کچه مخ په لوړېدو ده، د سپینې ماڼۍ د روغتیایي چارو مشاور او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول د مرکزونو یا سی ډی سي عمومي امیر انټونیو پاوشي د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د استازو په مجلس کې د یوې استماعي غونډې په دوران کې د شرابخانو او تفریحي مرکزونو د تړلو د وړاندیز ملاتړ وکړ. ډاکټر پاوشي ویل چې ممکن په متحده ایالاتو کې په اوسط ډول د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د مثبتو پیښو شمیر به په نږدې وخت کې 300,000 ته لوړ شي. په عین وخت کې د سی ډی سي د رپورټ له مخې تر نن سهاره پورې د مړو شوو ناروغانو شمیر 1,10,001 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي چې په نړیواله کچه تر دې دمه پورې 1,05,300,000 ناروغان په دې موزي ناروغۍ باندې اخته شوي دي او د مړو شمیر 5,12,301 ته رسیدلی دی. په واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس وبایي ناروغۍ زیاتره پیښې د کالیفورنیا د پرنفوسه ایالت په جنوبي برخو کې دي. زیاتره ناروغان ځوانان دي چې عمرونه یې د 40-60 کلونو ترمنځ دي. د نیویارک ټایمز رسپانډر رپورټ ورکوي چې د فلوریډا د ایالت د روغتونونو د عاجلو ناروغانو یونټونه د هغو ځوانانو نه ډک دي چې اکثره یې تفریحي ځایونو ته د میلو او ساتیرۍ لپاره تللي وو. روغتیایي چارواکو د فلوریډا په ایالت کې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس د ناروغانو د شمیر لوړېدل یو ستر افت او ناورین بللی دی او وایي چې زیات شمیر ځوانان پرې مري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واو. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه قراردادي نوم افشا کړ چې له روسانو به یې پیسې اخیستې او طالبانو ته به یې رسولې تر څو په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په اړه بحثونه تاوده سوي دي. نور تفصیل به زموږ همکار وحید فیضی تاسو ته درکړي.
نیویارک ټایمز د دغه قراردادي نوم رحمت الله عزیزی خودلی دی، خو تر اوسه پورې هیڅ کومې بلې سرچینې یا دلته په واشنگټن کې چارواکو د دغه کس په اړه څه نه دي ویلي چې څوک دی او چیرته اوسیږي. نیویارک ټایمز وایي چې دغه کس په تیرو څو کلونو کې له روسیې څخه په میلیونو ډالر اخیستي او په افغانستان کې طالب جنګلیو ته ورکړی دي. که څه هم دغه مسله اوس په واشنگټن کې د سنا مجلس او چارواکو ترمنځ په تاودې مسلې بدل شوې ده، خو سپینې ماڼۍ او په خپل ولسمشر ټرمپ رد کړی ده.
نیویارک ټایمز وایي یو افغان قراردادي رحمت الله عزیزی د روسان نه پیسې اخیستي او طالبان ته رسولې. در اپول مخې د دغه پیسو په انتقال سره طالبان دې ته تشویق کېدل چې په افغانستان کې امریکایان وژني. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې رحمت الله عزیزی څو کاله د روسانو د پوځي استخباراتو دی وی څنګه د طالبانو اړوند هغو جنگلو ته نقدي انعامونه رسول چې په افغانستان کې به امریکایي عسكر وژل، خو سپینه ماڼۍ دا مسله نه مني.
د ولس مشر په اړه به زه تاسو ته ووایم، کله چې تهدید پیښیږي د ځمکې پر سر تر ټولو با خبره کس دی.
د امریکا د خارجه وزیر هم دا خبره نوی نه ګڼي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سره د دښمنۍ په ډول د روسیې تعامل کومه تازه خبره نه ده.
خغله پامپیو زیاتوی ولسمشر ترامپ تل د روسیې لخوا جوړیدونکو ستونزو او په افغانستان کې د موجوده خطرونو څخه خبر دی. ولسمشر ترامپ هم پرون په ټویټر ولیکل چې دا راپور جالي دی. روسیې او طالبانو دا راپور رد کړي. مسکو دا راپور به اساسه او ادعا بلل ده. خود سنا مجلس یو غړی مایک براین وای کدا رښتیا وینو جدي اقدام ته اړتیا ده.
کدا رښتیا ثابت شو سربیره پر دې چې اطلاع به کله ورکل شي وي، دا یو داسې موضوع ده چې پر وړاندې باید جدي اقدام وشي.
د امریکا دفاع وزارت هم په تازه راپور کې ویلي چې القاعده ډله لا اوس هم طالبانو سره نږدې اړیکې لري چې په امریکایي عسکرو برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي روسیا په افغانستان کې له وسلوال طالبانو او نورو وسلوال ډلو سره په فعال ډول کار کوي ترڅو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل په چټکۍ ترسره شي. په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د خطر په اړه بحثونه په داسې وخت کې مخ په زیاتېدو دي چې افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو پیریدو ته تیاری نیسي چې په قطر کې پیلېږي.
راتلونکې اونۍ کې به یو بس له تلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري، یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي، ځکه د افغانستان غمیز له بدې مرخې نه وړه نه ده. ډېر لاسونه دي او موږ باید منطقوي اجماع، بین ملي اجماع، ملي اجماع او د اسلامي نړۍ اجماع در پوله راوړو او دې باندې په شدت کار روان ده چې ان شاء الله تعالی نتایج وګورو.
د دقیق غونډې تر جوړېدو مخکې ولسمشر غني نن د آذربایجان او ترکمنستان ولسمشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په تاشکند او اسلام آباد کې له چارواکو سره تر خبرو وروسته ټاکل شوی چې قطر ته لاړ شي. دا په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن راپور ورکړ او د جګړې له ښکېله خوای وغوښتل چې هر څه ژر ورکم وکړي او د خلکو ژوند خوندي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدر من اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو د چین لخوا د هانګ کانګ لپاره د نوي امنیتي قانون جوړېدل غندلې دي. د کانګرس د دواړو مجلسونو غړو خبرداري ورکړي چې کېدای شي د چین د کمونیست ګوند په هانګ کانګ کې د بیان ازادي د محدودولو او د خلکو په راټولېدو د محدودیتونو د لګېدو له امله له نیو بندیزونو سره مخ شي. د خبر نو جزئیات زموږ همکار سمیع الله جلال زئی تاسو ته درکوي.
د امریکا حکومت د چین لخوا هانګ کانګ ته د نوي امنیتي قانون په وړاندې تون مبرګون خوله دی. د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په دې قانون سره به د هانګ کانګ ازادي محدود شي. قانون جوړونکو هم مبرګون خوله ویلي دي چې دوی به پر بیجینګ د خپل فشارونو په زیاتولو سره دا ثابت کړی چې بیجینګ د دې کار په وړاندې لوړ قیمت باید ورکړي. هغه ویلي چې د هانګ کانګ اوسیدونکو کولای شي پر امریکا حساب وکړي. دغه نوی قانون بیجینګ ته دا واک او صلاحیت ورکوي چې په هانګ کانګ کې سیاسي فعالیتونه او همدارنګه د بیلتن غوښتنې لپاره هڅي وځپي. د نوی امنیتي قانون لمخې گرفتاری دا قانون د بریتانیا له حاکمیت څخه د هانګ کانګ د خلاصې دو او چین ته د سپارل کېدو په درويشتمه کلیزه کې عملي شوې ده. هغه وخت کې داسې توافق شوی و چې هانګ کانګ به د یو هیواد او دوو سیستمونو پر اساس عمل کوي، خو اوس امریکایي چارواکي وایي دا قاعده او قانون پای ته رسیدلی دی.
آزاد هانګ کانګ په نړۍ کې تر ټولو باثباته، شتمن او له فعالیتونو څخه ډک ښار و، خو اوس به دا ښار د کمونیست رژیم لخوا نه یو بل اداره کېدونکی ښار وي چې وګړي به د ګوند د جګپړو چارواکو د غیر عادي او ناڅاپي خواهشاتو تابع وي.
هغه کلنۍ مارچ چې چین ته د هانګ کانګ د تسلیمېدو کلنۍ لمانځنه کوي اوس به د نوي قانون له مخې ناوړه واقع ولري. امریکا او نور غربي هیوادونه دا د بیان د ازادۍ او خلکو د غونډو د کولو د حقوقو محدودیدل ګڼي.
په دودیز ډول به په دغه کلیزه کې سولیز لاریون کېده، خو اوس د نوي قانون له مخې په شلګونو کسان نیول شوي او سیمه ییز چارواکي په دې ویاړي چې د سولیز لاریون څومره غړي یې زندان ته اچولي. د هانګ کانګیانو لپاره په نوي قانون کې نوې او سخت سزاګانې، نوې او مبهم جرایم ټاکل شوي دي. پیکینګ نوي چارواکي به د خپلې خوښې پر بنا هلته مداخله کوي.
په قانون کې موجود ابهامات د هانګ کانګ د چارواکو له حضور پرته په مخفي ډول منظور شوي. د کار امریکایي قانون جوړونکي اندیښمن کړی دی.
آیا هغوی دا قانون د تیر وخت پر کړنو هم تطبیق کولی شي؟ آیا هغوی هغه پخوانی بیانیه او د بیرغونو پورته کول هم جرم ګني؟ او که یوازې د راتلونکو پیښو په برخه کې د تطبیق وړ دی؟ همدا اوس هم دا قانون په کافي اندازه ویروونکی دی. زه همدا ویره لرم.
قانون جوړونکي همدارنګ اندېښنه لري چې نوي محدودیتونه به په چین کې د محاکمه کېدو زمینه مساعده کړي.
باید حالت په ځیر وڅارو چې بل ګام کې څه کېږي. په ځانګړي ډول د هغو افرادو په وړاندې چې زه مطمئن یم د چین حکومت غواړي هغوی د نوي قانون د تطبیق په لومړیو ورځو کې د قانون له منظورېدلو نه وروسته د یو مثال په توګه په نښه کړي.
د امریکا سنا تیره اونۍ د رایو په اکثریت سره داسې یو لایحه تصویب کړې چې له مخې پر هغو افرادو، بانکونو او نورو مراجعو بندیزونه لګېږي چې د نوي قانون په عملي کېدو کې مرسته کوي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو غټکو اوریدو ته ساس پام راړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې د روانې اونۍ په فایل کې د روسیې له لورې افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د واجلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی وو، یا ور بیا ادعا کړې چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې خی د بانک له یو اکاونټ چې د روسیې په پوځي استخبارات پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالي کړي. د جمهور رئیس انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی چې هغه هم د جو بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده، پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکه وکړي چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپورې غوږونه کاڼي کړي دي. نیوز ویک مجلې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. دا مجله لیکي چې د کرملین ویان دا خبرې سل په سلو چټیات بللې. په ماسکاو کې میشت افغان سیاسي مبصر ډاکټر شیر حسن حسن امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې اکله د روسیې د دریس پاړه وې.
د روسیې مطبوعات سره د دې چې دلته اپوزیسیون هم اخترات لري د رادیو په تلویزیونو د اخبارونو په سطح باندې دا څه چې په دې خبره باندې تبصرو کې یا رد کې یا تایید کې، سیاسون عموما د روسیې د دولت هغه حاکمې کړۍ همیشه دا خبره کوي چې موږ د امریکې د حل ځلو سره چې هغه د افغانستان سره قواوې باسي او په افغانستان کې غواړي سوله راشي موږ د دغه څه ملاتړ کوو. یا په دې باندې د ښاغلي کابلوف او د خلیل زاد او د وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر اتمر وروسته خبري اترې چې وکړلې همدا گواهی ورکوي چې دوی د هغه پروسې ملاتړ کوي چې خلیل زاد یا د امریکې حکومت شروع کړی دا غواړي په افغانستان کې سوله راولي او افغانستان سره خپل کوی وباسي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې استخباراتي ارزونه ښیي چې د روسیې د پیسو په نتیجه کې امریکایي پوځیان ووژل شول، او اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سپین ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي د استخباراتو په دې راپور خبر وو چې روسیې د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. له دې مخکې هم ډیر ځلې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ادعا وشوه. ان یو شمیر امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو طالبانو ته د روسي وسلو د ورکولو ادعا وکړي چې دواړو ماسکاو او طالبانو هغه رد کړی دي. روسي ویلي چې له طالبانو سره اړیکې ځکه ټینګې کړي چې د افغانستان له شماله منځنۍ اسیا او روسیې ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د نفوذ مخه ونیسي. خو کچېرې د امریکا دا ادعا ثبوت شي چې روسیې ګوندې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په خاطر طالبانو ته پیسې ورکړي، د دواړو لویو قدرتونو د اړیکو په رڼا کې به افغانستان د سولې راتلونکي څنګه؟ سیاسي مبصر نجیب الله آزاد د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل کاناډایی ورځپاڼې ګلوب اند میل په خپل اخیری ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پامپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې. دا ویډیوي خبرې همداراز په داسې حال کې شوي دي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو. ازبکستان او په ټوله کې د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان په سوله کې څه او څومره رول لوبولی شي؟ د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د مرکزی اسیا د پروګرامونو مسؤول سکاټ وارډن امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم ازبکستان او د افغانستان شمالي ګاونډیان د سولې په پروسه کې مهم دي، خو دوی تر ټولو مهم فکتور نه دي. یقینا چې پاکستان تر اوسه د سولې په پروسه کې ډیر مهم دی، او بیا چین هم مهم دی. چین له دې عمله مهم نه دی چې د افغانستان سره پول لري، بلکې له دې عمله مهم دی چې په سیمه کې نفوذ لري. ایران د مرکزی آسیا په پرتله یو ډیر بارز رول لري، خو دا تل مهمه ده چې پر نور مسائلو بر علاوه بے پری ملګری ولرو. او ازبکستان د افغانستان ښه گاونډی دی. ازبکستان په افغانستان کې ځمکې لاندې کولو خواهش نه لري او نه کوم ستراتیژیک دلچسپی لري چې د افغانستان په مسائلو کې مداخله وکړي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د نورستان په ولایت کې چې تازه د افغانستان ملي پارک اعلان شوی، کاروانګر وایي لا هم په انانوي ډول باغداري کوي چې شحاصلات نه ورکوي. دوی وایي حکومت ورسره د باغونو په جوړولو کې مرسته نه ده کړې. دغه کاروانګر له حکومت څخه غواړي چې د باغونو لپاره دوی ته د ښه کیفیت نیالګي ورکړي. ذبیح الله غازی د نورستان له کاروانګرو او مسؤلینو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
پینځه څلوېخ کلن متی اولاد نورستان په کانتیوا کې ژوند کوي. هغه وایي لنیکونو ډیر ځمکه ورپاتې ده چې د میوهدارو ونو باغونه پکې کرلي، خو حکومت ورته تر اوسه د باغ لپاره یو نیالګیم نه دی ورکړی.
غزان منی بیه د حد نه شواخه استفاده خلک اغستې شي، او تر اوسه پورې حکومت دلته متوجه نه دی کړی چې هغه یو زراعت بخش دلته راغلی یا حیاتان یا دغه دلته چې څارنه کړې وي. حکومت بختانه په امنیتی د واجی نازل تا دونه متوجه نه دي شوی. موږ حکومت نام دا غوښتنه کوو چې باید دلته انجینران راولېږي، ساحه وګوري، او هغه په مناسبت چې ملتا دی میواجات په حق لډیر کومکو چې
نورستان چې څمو د وړاندې افغان حکومت د دریو نور سیمو ترڅنګ د افغانستان ملي پارک ونوماوه د کر لپاره ډیر اسمکنه لري خو د غرونو په سرونو کې د اوبو پریمانی د چې د باغونو جوړیدل پکې په اسانۍ کې دی شي
بالکل قطن خوبنار دلته خلق نه کوي او قرارې پیښې دی خو د دې په مقابل کې دولت هیڅ قسمه همکاري نه ده کړې او د دین علاوه د وطن ساهم چې د باغونو لپاره جوړ وطن دی ساهم زیات درشنه ساحه ده او زراعت د برخه مناسب ځای دی خو شخصي خلکو باغونه جوړ کړي دي خو دولت همکاري نه کوي
کاروانګر وایي د غوزانو مرخنو او نور میوه باغونه جوړ کړي خو د حاصلاتو خوندې نشته له حکومت غواړي چې دغه سیمه ته د نوو باغونو جوړولو کې له کاروانګرو سره مرسته وکړي د نورستان د کرنې ریاست وایي دغه ولایت په مرکز پارون او دوو نورو ولسوالیو کې شپږ سوه جریبه باغونه جوړ کړي خو مانی چې د ختیس او لیدیز نورستان په 15 نور ولسوالیو کې کار نه دی شوی
سل هکتار یا تقریبا 600 جریبه باغونه به موږ ته تروسه پورې جوړ کړی البته دا باغونه موږ په درې اداري واحدونو کې جوړ کړی چې یو خپل مرکز د پارون و اما ولسوالی او اندرنګا د وایګال ولسوالی د نورستان اقلیم چې دی د باغداري د جوړیدو لپاره ډیزت مساعد دی او موږ به ډیر کوشش وکړو چې ترڅو د باغداري ته خاصتا لکدل ته پمانه ډیر ښه کیږي اندرنګا چارمز ډیر ښه کیږي بادام زردالو د سشن دی چې دلته ډیر ښه کیږي
د کرنې ریاست وایي هڅه کوي چې پاتې ولسوالیو کې دغه ډول پروژې پلي کړي وی وی په دې ولایت کې کاروانګر نشئیتو کې نه کوي او د زمکو خو حاصلاتو ته به نور پام زیات کړي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 خارونو کې اف ام سل اشاریا 15
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
دا امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه سرویګانی سرګندوی چې جمهور رئیس ټرمپ د متقاعدو امریکایانو په مینس کې ملاتړ بایللې دي متقاعدو امریکایانو د جمهور رئیس ټرمپ د اولو انتخاباتو په ګټل کې څلور کاله مخکې مرسته کړې وه خو دا تازه سرویګانی د دیموکراتانو لپاره د شو زیری ګڼل کیږي ځکه بایدن تر ټرمپ مخکې دی نور تفصیل پر پورت کې باوري
ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د متقاعدو امریکایانو سره د مرستو کولو هڅې د می میاشت کې د انسولین د بای په اړه داسې بیان کړلې
کوم پلانونه چې په دې کې ګډون کوي بای به له 15 ډالرو څخه پورته کیږي
بټل ګراوند ایالتونه معمولا په ګوندی بنسټ رائے نه ورکوي نو هر کاندید په خپل هڅو ګټلې شي په هغو کې فلوریدا او اریزونا د یادولو وړ دي
تر دې هم مهمه دا ده هغه کسان چې تر 15 لوړ عمر لري هغوی تر نورو ډلو زیات رائے اچولو ته راځي په دې توګه یوازې شمیر نه دی بلکې رائے ورکولو ته په کوم شمیر راځي
رای ورکوونکي معمولا د ولسمشر ټرمپ اقتصادي پالیسۍ تاییدوي خو د نژادي توپیر پالنې مظاهرو او د کورونا مرګو خپرېدل د دې سبب شول چې دیموکراتان په سرویګانو کې مخکې شي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوینیپیاګ په یو سروې کې له دیموکرات کاندید جو بایدن نه 8 نمرې وروسته پاتې دی سپینه ماڼۍ وایي چې سرویګانې خلکو ته ناسم معلومات ورکوي خود سرویګانو یو ماهر وای سرویګان معمولا د خلکو د مایلان سرګندونه کوي
هغه حرکت نه کوي په سم لوري روان نه دی تاسو هم دا اوس وینئ چې وخت د نوامبر میاشتې په لور په بیړه سره روان دی
رای ورکوونکي د جمهور ریاست په دواړو کاندیدانو کې د هغوی په ګڼو پالیسیو او لومړیتوبونو پسې ګوري یو شمیر متقاعدینو هم دا اوس خپل پریکړه کړې دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنوریدونکو درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.